پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خپرونه زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې له ډېره امریکایي سرتیرو سره په ټلیفوني خبرو کې د هغوی د خدمتونو او قربانیو په خاطر مننه کړې. پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندېدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورن کړل او د امریکا سنا جرګه همدا اونۍ د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاع محاکمه پیلوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید په افغانستان کې د جګړې بندېدو او سولې ته لومړیتوب ورکړي او د دوی په وینا له خپل واسه پورته خبرې باید ونه کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ د غسرګندونې پرون په کابل کې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو له ویندویانو سره په ګډه خبري غونډه کې د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو د وروستۍ ژمنې په خبرګون کې وکړي. اندړ وویل
د ټاپي پروژې د امنیت لپاره موږ نهایت زیات ځواکونه لرو. دوی دې هغه څه سي ژمنه یې کړې ده، وعده یې کړې ده چې د سولې کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن دي او عمل ته په معنادار مذاکرات کوي. همغه ته د راسي هغه کینی هغه لومړیتوب دی، هغه د هیواد تر هر څه لومړیتوب دی.
په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ او پلاوی ترکمنستان ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ټاپي او ریلګاډي د پروژو د امنیت په ګډون د دغه پروژو د عملي کېدو په برخه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان ښاغلی اندړ یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې د سولې لپاره اراده نه لري، ځکه یې مذاکره کوونکی پلاوی د سیمې هیوادونو ته په سفرونو بوخت دی. د افغانستان دولت یو ځل بیا طالبان په ښارونو کې د مقناطیسي ماینونو په ایښودو تورن کړل او ویل چې دا د جګړې په لیکو کې د طالبانو د ماتې په معنا ده. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دوی د دغو چاودنو په تړاو شاوخوا 300 کسان نیولي چې په خبره یې طالبان هم پکې دي.
لک تر لگه پو تیره میاشت که پو کابل که دیر شلق ماینونه شنکلای شویده. دا پو ده منا چه ده دیر شو فاجعه و مخه نیول شویده. دغه ماینونه ده سلک ده غال ماینونه، مقناطیسی او استقامتی ماینونه و. او هدفی هم ده خلق و جل و.
طالبانو تر اوسه ده افغان چارواکو ده دغه ادعا پا عرد سه ندی ویلی. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان وایي چې د دې ولایت په ناوي ولسوالۍ کې لاس ولسی وګړي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ټپیان شوي. ښاغلی افغان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ملکیان پرون مازدیګر هغه مهال ټپیان شول چې په همدې ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ سخته جګړه ونښته.
د دې جګړې د مرمۍ په تبادله کې د یوې کورنۍ یا دوو کورنۍ چې سره وړونه او د کازه مندې لاس کسان زخمیان شوي دي چې اوس په هلمند ولایت کې د ایمرجنسی روغتون ته نه پر را انتقال کړي چې یو لا هم د نو وسایط څخه هلته پاتې دي.
نو موږ وایو په ټپیانو کې درې یا څلور خزي هم شامل دي. د هلمند امنیتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د امریکا سنا جرګه همدا اونۍ د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاع محاکمه پیلوي. ټاکل شوی سبا د فبروري په 9 د امریکا سل سناتوران د قاضیانو په توګه دا معلومه کړي چې ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ټرمپ پارېدلو پلویانو د 13 جنوري میاشتې په 16 هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نننه پکې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. هغه مهال استازو جرګې د ډونالډ ټرمپ د دغه خوځښت په هڅولو تورن کړ او هغه د واک په وروستیو ورځو کې د دویم ځل لپاره استیضاع کړ. جمهوري غوښتونکي سناتوران بیا تر ډیره د ټرمپ له محکومېدو سره مخالف دي او د هغه استیضاع یې له اساسي قانون سره په ټکر کې یاده کړې ده. همدې مخالفت ته په کتو داسې بریښي چې ټرمپ به د سنا جرګې د استیضاع له محاکمې براءت ترلاسه کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل ویلی چې د روسیا او اروپای ټولنې ترمنځ اړیکې داسې مرحله کې دي چې په دې اړه باید یوه مهمه پریکړه وشي. بوریل دغه څرګندونې له مسکو څخه تر کتنې وروسته وکړې، هغه کتنه چې د ده په وینا ډیره پیچلې وه. ښاغلی بوریل پرون وویل روسیې ته د سفر په ترڅ کې لانجمن خبري کانفرانس او له دې هېواده د اروپای ټولنې د دریو ډیپلوماتانو ایستل د دې څرګندونه کوي چې روسی چارواکو ونه غوښتل چې له دغه فرصت څخه له اروپایي ټولنې سره د رغون کې ډیالوګ لپاره ګټه پورته کړي. د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف له بوریل سره د فبروري په 15مه په خبري کانفرانس کې اروپایي ټولنه د اعتماد وړ شریکه ونه بلله. له هغه لږ وروسته مسکو له روسیې څخه د سویډان، پولانډ او جرمني د ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکړ او ویل چې دغه ډیپلوماتانو د جنوري په 23مه په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ شوی وي. د هنګری حکومت د اروپای ټولنې لمړنۍ غړی دی چې د خپل خلکو لپاره د روسیې د کورونا ضد واکسین تطبیق تایید کړ. د هیواد پرونو ویل چې د سپوتنیک وی واکسین 40,000 دوزه توزیع ته چمتو ده او په هند کې د ژغورنې او مرستې رسونې ډلې د هغو 170 کسانو پلټنه کوي چې پرون له سیلاو وروسته لاده راکشول. پرون په اتاراخاند ایالت کې وروسته تر دې سیلاو راووت چې د همالیا غرونو د طبیعي کنګلونو یوه برخه ونړېده. تر اوسه په دغه پیښه کې د 14 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې چې د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې د دوهې د موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شکونه پیدا شوي، ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې له دیره سرتیرو څخه د هغو د قربانیو په خاطر مننه کړې. په نورو موضوعاتو کې د کابل کندهار د لویې لارې موټر چلوونکو کاربندي لا هم روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی د امریکا په سنا کې په روانه اونۍ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه جوړه شي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز باس لرو چې په دې خبرونه کې به د افغانستان د مطالعې د ګروپ پر راپور بحثونه واوري. دا ازادي رادیو ده. په مکړې د غرمنۍ خبري مجلې لومړی راپور ته تاسو مهال چې د امریکا نوی حکومت له افغانستانه د خپلو عسکرو د وتلو تګلار ارزوي، ولسمشر جو بایدن په کابل کې له ډیره امریکایي سرتیرو سره ټلیفوني خبرې کړې. بایدن له دې وروسته په خپل ټویټر پانه په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته په خطاب کې د هغوی د قربانیو مننه کړې. د امریکا ولسمشر داسې مهال په افغانستان کې له خپلو سرتیرو سره خبرې کوي چې جمهوری پلوي سناتور لنسی ګراهم تازه ویلي امریکا به خپل ټول عسکر تر مې میاشتې پورې ونه باسي. بلخوا د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح د ټرمپ د حکومت لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د افغان حکومت ګوښه کول یوه تیروتنه بللې. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې.
که څه هم د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د سولې د هوکړې او افغانستان د خپلو عسکرو د وستورو تګلارې په ارزولو بوخته ده، خو تازه ولسمشر بایدن په کابل کې له خپلو عسکرو سره ټلیفوني خبرې کړې. بایدن له دې خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په کابل او یو اس اس نیمتس جنگي بیړۍ کې د خپلو ځواکونو له خدمت کولو مننه کوم. موږ د هغه چالو قربانیو منندوی یو چې موږ د خوندیتوب لپاره یې ورکوي. د ولسمشر بایدن له ټویټر وروسته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آستین له خپلو عسکرو سره د امریکایي ولسمشر له ټلیفوني خبرو هرکلی وکړ. جو بایدن داسې مهال کابل کې له ډیر امریکایي عسکرو سره غږیږي چې تازه د امریکا د سنا جرګې جمهوري غوښتونکو غړي لنسی ګراهم په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو خبره کړې ده. خغلی ګراهم ان بي سي ټلویزیون ته ویلي د هغه څه په اړه چې ولسمشر بایدن د افغانستان لپاره وړاندیز کوي خوښ دی. لنسی ګراهم زیاته کړې دوی هوډ لري چې په افغانستان کې خپل عسکر وضعیت او شرایطو ته پکتو وساتي.
زه فکر کوم موږ به ونه شو کولای چې په مئی میاشت کې له افغانستان نه ووزو. موږ به هغه مهال ووزو چې وضعیت ښه شي. طالبان دوکه کوي، دوی شرطونه نه دي مراد کړي. پس پر همدې بنسټ هغه کار چې وزیر بلینکن او ولسمشر بایدن کوي زه ورسره موافق یم.
Tony Blinken and the Biden administration is doing.
La de urandi da America da sana jergi la khwa da Afghanistan da waziyat sedun ki dali pa khpal rapor ki ham la Afghanistan da America yaskar da isto mauzu pa waziyat pore tadali masala balalewa. Kho Taliban biwai pa Afghanistan ki da bahrani yaskar o pat kidal da jagri dawam da zameena barabarawi. Talib Wayan Zabih Allah Mujahid Azadi Radio sara khabaro ki wail ko da duhi ho kramali nishi dwai malar jagra da. خود افغانستان حکومت د بهراني او عسكر وتل او پات کېدل د هغوی پریک ربول او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د خپل ټوله خاورې او خلکو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. خو امریکا سره د طالبانو پر هوکړه او په دې برخه کې د ډونالد ترامپ حکومت نیوکه پر خپل ځای دي. تازه د ولسمشر غنی لومړی مرسیال امر الله صالح پی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ترامپ د ادارې لخوا د افغان حکومت سنډې تکول
When the United States bypassed
هغه مهال چې متحده ایالاتو موږ و اړخ تکړو او نیخ پنیغې له طالبانو سره خبرې پیل کړې د زما لپاره حیرانوونکې و خدا د طالبانو لپاره یو خیال و چې دا څه روان دي ما د دې کار په اړه آن فکر هم نه وکړی زما په اند دا یو تېروتنه وه
ښاغلي صالح په دې مرکه کې د امریکا د مخکنی حکومت پر هغه سیاست هم نیوکه کړې چې له خپلو متحدانو سره یې په ډېر بې باکه ډول مخ ته وړو د ولسمشر غنی لومړی مرستیال د جو بایډن په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه کوي چې په نړۍ کې او له خپلو متحدانو سره خپلې ګټې تعریف کړي ځکه که امریکا له دې اړیکو وروسته کیږي دا به په ټوله نړۍ کې د یوې سیاسي زلزلې په معنا وي
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د کابل کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو د کاربندۍ نن پنځمه ورځ ده د دې لارې موټر چلوونکو وای ځکه یې اعتراض کړی چې د لارې په اوږدو کې د پرتو پوستو پولیس غیر قانوني پیسې ترې اخلي د موټر چلوونکو د اعتراض د کابل مزار پر لوی لار هم پیل شوی دی او لتیرو څو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درول شوی دی
دا د کابل کندهار د لوی لارې پر سر د موټر چلوونکو ژغونه دي چې دولت ته په غوسه دي یا د موټر چلوونکو په خوراکي او غیر خوراکي توکو خپل بار موټرونه د میدان اورده ګولایت په سید آباد ولسوالۍ کې نن پنځم ورځ د چې درولې دي کاربنجیز او اعتراض یې پیل کړی دی دغه موټر چلوونکو ادعا کوي چې د کابل کندهار او کابل هرات ترمنځ د لوی لارې پر سر د میشتو امنیتي پوستو پولیس ورڅخه غیر قانوني پیسې ترې اخلي دا د غیر اعتراض کوونکو له ډلې محمد ولی او محمد حسین ویل
دلاره موږ څخه پوسټې پیسې اخی وې مو تکایې مو بیزه تکایې مو موږ غواړو چې دلاره پوسټې ایستسي او اردو ورته واچوي او د ترانسپورت مشکل دي چې ترانسپورت ایستسي تاوار ده موږ ترانسپورت نه غواړو ولې چې موږ څخه غیر نه کوي پیسې اخی
فاز دې پوسټې لو پاره چې موږ دې چې موټر د هغه شاګرد در سره وي چې پیسې ورته کوي شاګرد ته کوسکا خوځند دې نه ورک پوسټې
یاد موټر چلوونکو وای د دغلارې پر سر د تګ راتک پر مهال ورڅخه درې ځله پیسې اخیستل کیږي لومړی د ترانسپورت وزارت کارکونکو ورڅخه اخلي ورسته پولیس ورڅخه اخلي او تر هغه ورسته طالبان ورته پلار کی ولاړ وي او پیسې ورڅخه اخلي د یادلارې تړل کېدو یو شمیر هغه موټر چلوونکو هم لستون سره مخامخ کړي دي چې عاجل ناروغان تر پلازمینی کابل راوړي محمد نیم د یو روختون د امبولانس موټر چلوونکو دی موټر چلون کی وای دی ازیر دی چی د قانون پر اساس دولت مالیه ورکړي خو په وینای چی د لوی لارې پر سر امنیتی ساتون کی په هر ولایت کې تری پیسې اخلي چې هیڅ قانون یاره خنلري دی وای تر هغه چې ستونزې په اساسي ډول حل نسی کار بندي زاوې اعتراض به دوام ولري.
موږ دغه وخت ولر یو تر څو غوړ بیا تا په د هوایي د ګمرک ته یان نه جام شي او د غلو او غدارونو نه شي او د دولت اوید هم دوی ته ولر شي.
ټول اټل یاره یو خبره پرانه خلاصې کی چې پرا میته دا مشکل حل شي ویني چې دوا کولا و درې کی میته مټر نه پږي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلې دي چې په دې اړه څېړنه کوي او په خبره کې ثابت کړی چې د لیلاري پر سر امنیتي ساتونکو له موټر چلوونکو پیسې اخلي قانوني چلان به ورسره وکړي. د موټر چلوونکو دغه ډول اعتراض د کابل مزارې د لیلاري پر سر هم پیل شوی دی او د تیر څو ورځو راهیسې سلګونه موټر د اعتراض په ډول درولې دي.
د کابل کندهار د لوی لارې او همدارس د کابل مزار د لوی لارې د موټر چلوونکو د کاری اعتصاب په اړه راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
کاناډا ته د وچ میوې صادرات پیل شول. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت وایي کاناډا ته د افغانستان څوارلس ډوله وچه میوه د $1,500 په ارزښت ولیږدول شوه. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل یاد محصولات د ځمکني ترانسپورت له لارې د ازبکستان او ترکیې له لارې کاناډا ته صادر شول. د ښاغلي رستمی په خبره د وچ میوې دا صادرات د راس فوډ په نوم یو خصوصي شرکت ترسره کړي. نوموړی زیاتوي د افغانستان محصولات په ټوله نړۍ او په ځانګړې توګه د سیمه هیوادونو منځنۍ آسیا، سویلي آسیا، چین او خلیج کې ډېر او لوی مارکیټونه لري او په نږدې راتلونکي کې به یې د خلیج او منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم صادرات پیل کړي. د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت په وینا هڅه کوي چې په بیلابیلو زونونو کې د وطني محصولاتو د بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ شي چې د هیواد د صادراتو محصولاتو بسته‌بندۍ نړیوالو معیارونو سره سم شي. په کندز ولایت کې د وریجو پروسس او بسته‌بندۍ کې پانګونه زیاته شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د شوی فیصل د وریجو د پروسس او بسته‌بندۍ فابریکه چې په 1983 لمریز کال کې په کندز ولایت کې د $1,000,000 په پانګونې سره خپل فعالیت پیل کړی و، اوس یې خپل پانګونه $5,000,000 ته لوړه کړې ده. د دې وزارت ویان فواد احمدی وایي دا فابریکه په یو ورځ کې د 1,000,000 وریجو پروسس او بسته کولو توان لري او د کندز ولایت 260 تن اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر کړې ده. د خغلی احمدی په خبره د شعیب فیصل د وریجو فابریکه خپل محصولات د کندز ولایت سربیره گاونډیو ولایتونو کې پلوري او گاونډي هیواد تاجکستان ته هم صادروي. کندز ولایت د هیواد په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د وریجو د بیلابیلو ډولونو په درلودو مشهور دی.
زموږ غاګله ازادي راډیو او اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. تاکل شوی چې د امریکا سنا په همدې اونۍ کې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې استیزاهیه محاکمې غونډه پیل کړي. اټکل دا دی چې جمهوری غوښتونکی ترامپ به د استیزا پر مهال برائت ترلاسه کړي، خو دا به له تاریخي پلوه د ترامپ د یو بد میراث په توګه پاتې وي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې لنډیز یې اسدالله لودین اوروي.
سبا د فبروري په 9مه به د امریکا سل سناتوران د قاضیانو په توګه دریږي او دا به معلوموي چې ډونالد ترامپ پر کانګرس د ده د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ترامپ پارېدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې دننه په کې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې پرون یکشنبه خبره شوه، اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ترامپ دې د سنا لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شوو کسانو ویلي چې د ترامپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یو عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوری غوښتونکي پرې حاکم دي، ډیموکرات سناتوران د ولسو جمهوری غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې د ترامپ د محکومېدو پریکړه وکړي. په دغه لوړ شمیر کې د جمهوری غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ترامپ برائت ترلاسه کړي. ډیموکرات سناتوران هڅه کوي چې وخی مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې او دغه راز د څو اونیو هغو ویناو لاره چې ویلې رائے غلا شوی خپل پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅه ولیدي. د امریکا غنو جمهور غختونکو سناتورانو پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو یرغل غندلی، خو یوازې د ګوتو پښمیر د غو سناتورانو چمتووالی خودلی چې ټرمپ محکوم کړي، ځکه ټرمپ لا هم په خپل ګوند کې یو مشهوره څیره بلل کیږي. تیره میاشت د ویرای ورکونې پر مهال د سنا د 500 جمهوری پالو سناتورانو له ډلې 45 هغو د ټرمپ د استیزاد د رد ملاتړ وکړ. دا وروسته تر دې چې دغه هیواد استازو جرګې په اکثریت رایو د دویم ځل لپاره ډونالد ټرمپ استیزا کړ. جمهوری غوښتونکي سناتوران وایي د داسې یو ولسمشر استیزا له اساسي قانون سره په ټکر کې ده چې د واک له ګدۍ لرې شوی. د ټرمپ مدافع وکیلان به هم د هغه د محکومېدو پر ضد مخالفت څرګند کړي او د ټرمپ څرګندونې او پر ټاکنو د درغلیو تورونه به یې د بیان ازادي وبولي. په سنا جرګه کې د ساوت کارولینا سناتور او د ټرمپ نږدې کس لینسی ګراهم له سی بی ایس سره خبرو کې ویلي غواړي چې د ټرمپ استیزا پای ته ورسوي، ځکه د ده په خبره دا د اساسي قانون خلاف یو کار دی. ګراهم د جنوري شپږمه چې پر کانګرس یرغل وشو بده ورځ یاده کړې او ویلي دي تاریخ به د دغه پیښې په ملامتیا کې ټرمپ هم شریک وبولي. بل سناتور بل کاسیډي ویلي ډیموکراتانو د ټرمپ له استیزا سره د باور وړ کمزوري چلند وکړ او په خبره یې کدا کار شوروي اتحاد کې شوی وای تاسو به نمایشي محاکمه بللې و. د امریکا د استازو جرګې ډیموکراتانو او د ټرمپ د استیزا مدیرانو بیا د خپل کار ننګه کړي او ویلي دي دوی ولسمشر ته اجازه نه ورکوي چې د واک په ورستیو کې لوړ جرمونه ترسره کړي او په آزاد توګه ترې تیر شي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کورونا د وبا د سرایت پر مهال بندیزونو د ګڼو کسانو اقتصاد ته زیان وړو، خو یو شمیر کسانو له دې وضعیت نه د یو فرصت په توګه ګټه پورته کړه. احسان الله یو له همدې کسانو دی چې قرنطین ته یې د یو فرصت په سترګه کتلی. دی وایي تیر کال یې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خپل دوکان خرڅ کړ او پر ځای د فیل مرغانو یو فارم جوړ کړ او اوس یې کاروبار ډیره وده کړې.
که څه هم چې کرونا وبا له اقتصادي اړخه زیاتو خلکو ته مالي زیان واړوه، خو د نورګل ولسوالۍ د بر نورګل کلی اوسیدونکي احسان الله وایي له قرنطین یې د یو فرصت په توګه کار واخیست. 45 کلن احسان الله د جوارو له دانو ډک اشکری په لاسونو کې نیولې او فلمرغان ور باندې راټول دي. د جوارو له دانو موټي ډکوي او فلمرغان ته یې اچوي. فلمرغان هم د خړو په لیدو سره شور جوړ کړي. احسان الله وایي تیر کال یې لرسنیو د کرونا وایرس په اړه ډیر خبرونه واوریدل چې خطرناک ناروغي ده او باید خلک ترې ځان وساتي. هماغه و چې د کونړ نورګل ولسوالۍ بازار کې دکان خرڅ او پر ځای 500 فلمرغان واخستي او د فارم جوړولو لومړی قدمي پورته کړ.
د کورونا مرض کله پر اډیو کې واوریدو نو ما خپل دکانداري لرل نو فکر مې وکړ چې د خلکو سره به تماس هم قطع شي او فلمرغان به واخلم او به روزم او کور کې به قرنطین هم ځای لرمه تقریبا 2 جریبه. نو په دې کې به سریږي که نتیجه ورکړه، خکه ورې نه کړله نو بیا به بل کار ته لاسه شو.
د هغه په خبره چې د کورنۍ 12 غړي هم په یاد فارم کې ورسره په کار بوختي او له بیروزګارۍ ژغورل شوي دي. احسان الله د فلمرغانو د ساتنې لارې چارې داسې په ګوته کوي.
روزنه بیا په شروع کې دوی ته موږ وریجې پخوو، خوږې وریجې 10 ورځې پورې دا خوراک ولا ورکوو، غوړې خوږې وریجې. بیا د دې نه بعد خپله دانه دغه ولا ورکوو، غنم می دا ولا ماشین نه وباسو مکس کوي. نو تکلیف ډیر دی، مرض موږ خفه کوي، دغه مرض وژنې او دوایانې داسې ماسره دوایانې نه پیدا کیږي.
احسان الله که څه هم چې له خپل کار خوښ دی، خو وایي دلته چې کوم درمل راوړل کیږي ډیری کمزوري او سم اغیزه نه کوي، نو ځکه یې د فلمرغانو مړینه زیاته وه.
یا د ډاکتران پینه پوهیږي او یا دغه دوا کیفیت خراب دی، تاثیر نه کوي، مرګ ډیر لري. نو تقریبا نیم په نیمه خو مړه شول کنه. 4.5 سوه چې پاس شل په دې کې مې 300 دانې خرڅ کړي دي او دغه 1.5 سل 1.6 دانې پاتې دي چې دا آینده نسل لپاره پرېښې دي.
احسان الله راته وویل د فلمرغانو په فارم کې نه یوازې اقتصاد غشوي بلکې د کرونا له وایرس هم ژغورل شوی. د هغه په خبره چې نن سبا د یو ژوندۍ فلمرغ بیا له زرو افغانیو نیولې تر شپاره سو افغانیو پورې رسیږي. احسان الله له هغو ځوانانو چې د لکونو افغانیو په لګولو او د بلا ستونزو ګاللو وروسته د مزدورۍ پیدا کولو په هیله اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي، غواړي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي او دا کار ورته په هر لحاظ ښه دی.
نو دغه د خارج پیسې چې همدلته ولګي ځان له یو کاروبار پی جوړ کی، دا چې په لارو کې مړ کیږي په دښته کې او په سمندرونو کې غرقیږي، نو د دې نه بهتره ده چې خپل ملک کې د ترقی په خاطر یو کار ته لاس واچوي. ما په دې باندې یو لک افغانۍ سرمایه گذاری وکړله، تقریبا اوس دغه 2 لک روپۍ مرا لکړې دي او آینده دپاره نسل هم لرمه.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست وای په ټول ولایت کې ورسره د چرګانو 320 فارمونه ثبت شوي چې دوی ورته په وخت مشورې ورکوي او په چرګانو کې د ناروغیو پیدا کېدو په صورت کې ورته درمل لیکي. د دوی په خبره چې د فلمرغانو فارم لرونکي احسان الله ورسره فارم نه دی ثبت کړي، خو بیا هم هڅه کوي چې لستونزو ځان خبر او ګټورې مشورې ورکړي.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامر وسالی قاری محمد مدانی ازادی رادیو سره په تماس کې یم. لکه څنګه چې په ټول هیواد کې او په ټول نړۍ کې د کرونا دوه متفقه د شدت روانه ده، بدبختانه په نورستان کې هم د کرونا بیماری چې دی ډېر سرعت سره دلته پرمختګ کړی ده او ډېر خلک د کرونا په ویروس یا د کرونا په بیماری باندې اخته دي او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کرونا وبا امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درملنه وشي. بدبختانه د ټول نورستان په سطحه باندې دلته د کرونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي او هغوی سره کوم لازم مرسته نه ترلاسه کوي. نو زموږ دا هیله ده چې باید دومره مشکل چارواکي واوري او عاجل اقدامات وکړي.
زه د هلمند ولایت د بست خصبی نمرو څخه پیغام د ازادۍ کارکوونکو او رئیس جمهور او کپه کم چا پسې چې دغه د عیسایې د تر اړه لري او دا دسکري چې ورکوي. موږ د هلمند ولایت په دسکرو کې د برېښنایي دسیل په دې کې بغیر هلمند څخه ما سوا د ولسوالیو او د کلي نومان نشته. نو دا که یو څوک د افغانستان مشکلات یا چکر وکړي یا بل څه مشکل رامابین ته شي، یا خو ورځ په ورځ بومونه دي انتحاریان دي درب واخلي، دا تر یوې دسکرې څخه ما سوا بشی نه پاتېږي. نو دغه سړي روحیت خو بیا دوی څه رقم معلوموي؟ بیا دوی په مړینې وړي کمپیوټر ته دي ورکوي چې دا د فلانۍ ولسوالۍ دی. نو باید دا دي چې په تذکرو کې د ولسوالۍ نوم او د هغه کلي نوم باید دا دي چې دا مطلقاً هغه ولایت پکشي کې د یوې ولسوالۍ نوم نشته پکشي. نو د ولسوالۍ نوم ضروري دی. آیا دا نورې تذکرې چې داخل ګور کولې هغه نو ناپوه وه؟ دا د اوس خلک پوه سوه. باید دا دی چې پر پخواني سیسټم باندې خو میترولیکي دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
اطلاعات روز ورسپانې په دوحه کې د سولې مذاکراتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې آیا د دوحه مذاکرات به سولې راولي. وړاندې راغلي له هغه وخت چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن له طالبانو سره د خپل تړون له سره د ارزولو خبره کړې، طالب پلاوی له دوحه په خیس پکې کړي او د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړي دي. ورسپانې د بین الافغاني مذاکراتو په دوهم پړاو کې د طالب پلاوی غوښتنو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د ولسمشر غنی استعفا او د لنډمهالي حکومت جوړېدل د طالبانو د وزره بندیانو چې 1506 اویا پیدا محکوم دي خوشې کول، دوی ته د سترې محکمې ملي دفاع وزارت او لوی څارنوالۍ سپارل، د غشان 14 ولایتونه په ملي شورا کې 155 چوکۍ او کندهار ته د افغانستان د پلازمینې لیږدول د طالبانو غوښتنې دي. خو له دې وړاندې طالبانو د لنډمهالي حکومت خبره په وار وار رد کړې او په نوي اسلامي نظام ټینګار کړی. هشت صوب رسپانی بیا په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیوکی کړي او تورې پورې کړي چې نوموړی د دې پر ځای چې د خلکو مصلحتونه په پام کې ونیسي خپلو شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. لیکوال لیکلي هر کله چې په یو کار کې د ولسمشر یا ورته د نږدې کسانو ګټې خوندي وي نو ولسمشر غنی په ډیر اسانه له قانون تیریږي او په خپل ګټه کاروي. رسپانې د کابینې ټاکلو ته اشاره کړې او لیکلي دي سره له دې چې ولسی جرګې پینځه وزیرانو او د مرکزی بانک مشر ته د تایید رایه ورنکړه، خو ولسمشر غنی د یادو کسانو سره لوړاندې ژمنه کړې وه چې که د خلکو استازي هم رایه ورنکړي دوی کولی شي خپلو دندو ته دوام ورکړي. ورسپانې وړاندیز کړی چې باید ارګ ژر تر ژره نوي وزیران ولسی جرګې ته ورماری پکړي چې کابینه بشپړه او له دې اړخه ستونزې پای ته ورسیږي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا له افغانستان سره د هندوستان د کورونا ضد واکسینو د مرستې هرکلی کړی. لیکوال لیکلي هند له افغانستان سره د تل په شان مرستې کړي چې د واکسینو د مرستې ښکاره ثبوت دی. ورسپانې لیکلي